شم څو ګولولې یو خلکو ته یو یو دې جگ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنګ کې څه ودی چې ته باور وکړې کله کله زه د نیټه دلم تر تاسو سره چې ډیر جنایتکار ډله به مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته د ډیری یو څوک به ډیر ښه تاسو کار کوي تاسو د جاتو په بکیدو خو او طبيعي ده چې وای کله چې فوټبال لوبه روانه وي ته دوه نه پیژنې دوه خو په دې کې تر دې کې یې کنه موږ به طبيعي ده چې چا تر دار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځه چې څه پیښ شي ولیا راشي راشي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مخ خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو بیچاره پانه تاریخ پاتې شي او سبات څو کال بعد خلک دغه رسول ولی او توازی بیل دې چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما یو وخت باندې شو نو ویل دا شوارې شو نه کنه نو په شیرونو کې ما د مکانو کې لیکل شي یواز په شیرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه یو وخت کابل د شاليانو احساس وګوري نه دماغ نو په شیرونو یا په بازي بایتونو مېتونو کراګل دي په یو کې خو تغیر چې احساس وو عوام دې بار نه ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې وو مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سار صاحب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کره کتون کې په دې ټینګار کوي چې باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکله چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی ده او چاودنه شوې ده څرنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وي او کنه
ډیر خو نه خبرې کنه یعنی نه مالې مې چې څه پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ د لغښ لیکل او ورسته به یعنی پای باندې هغه شی پای باندې نو معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیره هنري کیږي ستاسو په دغو خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی؟
ما ولا چشته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شلکې لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره نه وي د ما په ګمان کنه او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه
او د کتاب او بخشې د کتاب نوم هم ځکه همدا شی پکې ور زیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او بالکل ځکه موږ دا کړی دي یعنی هغه نه دي داسې نه دي چې ډېر د هنري انداز لیکل شوی ډېر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی د جګړې یو زه فکر کوم تر ټولو مستند د باورمن مستند یو سند ده ده
له لیکوال او شاعر علمګل سحر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حفیظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دی د سترګو کمی تور رنگ د ویښتو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت که د جذبو دی که می چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که می ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانی دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی، هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانی دی. نهیریگی تو پلوی عذاب اختیم، ز پتللیو پسی زخت دیر خپایم. که سکون زما د زړه وو او کستا مهربانی و، کله زه ملامت شوی کله ستا بدګمانی و، ژوند کې ستا له لیدو پرته نوره سمه پریمانی و. دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم. لیونتوب و او کمینه زه د دواړو پوره وړی، دا زه کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی. څه بې ځایه لویې هیلې، څه بې ځایه به وم ستړی. تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم. که خندلې مې یوازې که ژړلې تا سره دي، چې هر څه زما په ذهن کې تړلې تا سره دي. که غروب ته په وروستي وار مې کتلې تا سره دي، په یوه یوه پسې اره اره یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم. که یادونه خاطرې دي، که مو شوي خپګانونه، که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه. که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه، هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم، زه په تللیو پسې زخته ډیر خپه یم.
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیو مجله ولوراوه. اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو.
موضوع مې ذهن کې جوړومه، حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي، سوچ ورباندې کوم 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 اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم. نو نظم د غزل زما همدا فرق دسې، نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم، موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم. غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم. مثلا دغه نظم چې و ما ورباندې ډېر سوچ کړی اوسي، مثلا کوم کوم شیان دسې په تللو پسې انسان خپه کیږي، ما په شمول ټول خلک. مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال دسې، دا هنی واقعیت هم ده. سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم سي ورپسې خپه یې، خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي، تللي دوستان، تللي ملګري، تللي وختونه. نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وه. الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه داده چې دا د ذهن حالت ته، که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کیږي، سړی نسي کولای چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم، او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي، چې مثلا یو څه شی رسم کی، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای سي یو شی رسم کی، چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي او تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کی، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي. اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل یوه خو بدا ده، هغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای سي.
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کره کتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو دا مینه فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي، د اوخ کول جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نه مستا سندر مارا جوڑا کڑی، چستا مینا متا تا رسبی پر وردگارا، منزل تا دسما سمرخ کل لارا جوڑا کڑی، دا چوک مو خوشحالی پا ماتمونو بدلوی، دا چامو تو رشپا دسپین سحارا جوڑا کڑی، دانا دانا دردونا می لفظنو کی پیلی، دانا دانا دردونه می لفظونو کی پیلی، غزل می دمات سڑه دانا را جوڑ کڑی، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوه، فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوه، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، فنا نستا خوگی منی فنکار جوڑ کڑی، د اوخ کل جوهر می هندار جوړ کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړ کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نه مستا سندر ماره جوړ کړي، دا چا اوس را نه مستا سندر ماره جوړ کړي.
لاغل فنا څخه مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمېدو ده. د دې ولایت خطاطان وایي د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري، د کار موندنې د نشتوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی،
لعنت به د یو هیواد څخه سیلانیان راتلل، موږ تابلوګانې و منظرې و چې شان به پراته وه چې هغه به غوا وکتل، بیا به غوا رانیوله، اوس هغه ځای مطلق بند شوي زموږ څخه هغه ته بیخي. اوس
یو مهال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د خطاطۍ دوکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل، خو په دې وروستیو کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې کمېږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو راهیسې په کندهار کې د خطاطۍ دوکان لري وایي مخکې کلونو کې به یې د موسسو د بېلابېلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به یې په ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، دیوالي لوحو، پوسټرانو او نورو ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول، خو اوس د موسسو د کمېدو سره د دوی پر کاروبار هم ژور اغېز شوی.
مخکې د موسسات وه د هغو کارونه به وه چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول، د مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په ضمن کې به پوسټرانو او لوحو دې شان ته ضرورت وه، نو اوس هغه د موسسات کارونه بند دي، په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کړو یا یو بلې خواته ولاړ سو، نو زموږ کارو کې سب چې دی دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یوه ټولنه وه چې رسامان وه او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل سوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپي خدمات اوس شته، ډېر دي چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټې د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي زموږ پر لاسکاري، اغیزه یې ډېره کړې. د دولت اوس هم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطانو ته مثال یو دغسې د یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زموږ دپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلي اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته، تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکنو د اسانتیاوو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله یې د خطاطانو کارونه ساده سوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه سوې.
داسې ډېر موږ ښه غټ غټ خلک لرو چې یوه رکه هم دی په پښتو نوشته کولای نشي په لاس باندې، مګر د کار موږ تاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نقصه رسول دی. د بل اړخه سره که موږ تاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دوی پخوا درلود، هغه شوق چې د خطه سره درلود، متاسفانه هغه اوس بېرته په صفر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو له هغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو له مخې څه باندې زر کاله مخې نه لري. نستعلیک، سولوس، نسخه، شکسته، کوپی، اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثارو ته نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمینه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شالري پتی رو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل، لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري، مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنې کړي، او په نسخ چې واضح او ساده دی تر ډیره قرآن کریم لیکل کېده.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونې اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمه یې سلام، 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 د چیر زای ولنه یې زما زما د دادو بدرا شوان ستا
افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وچلیشی او پنړیواله کچا غیسمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربېره د خپلې موسیقۍ او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ ووسي.
افغان ښځه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کېږي، خو د زخمي وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمېږي. نن زما غږ د افغانستان د ملت غږ دی، د هغې دردېدلې ښځې غږ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقۍ، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی. په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي، موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
وی زان وی نما وی پشون غزروی ستی پری عاشقان وی نما مستخاروی ستی پری عاشقان وی نما مستخاروی وی زوان دی وی زان وی نما وی پشون غزروی ستی پری عاشقان وی نما مستخاروی ستی پری عاشقان وی نما مستخاروی ترده اور بلده دستا دمینه اور سنمی رباند بلده دستا دمینه اور سنمی رباند بلده پر هر می تزل سر شکن وی پکٹا روی ستی پری عاشقان بی نمی مستخاروی ستی پری عاشقان بی نمی مستخاروی عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بند جوڑی گما اس کا پتھر ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخار ہوئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخار ہوئے کنا مرز میں نور دے د عشق والا سند آشنا گرن پہ غور دے د عشق والا سند آشنا گرن پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخاروئے ستی پر عاشقان بھی نما مستخاروئے پدر سرا نوڑلوئے مات خبر دیکھ لے میں سہر دیکھنا شما دیگر دیکھ لے میں سہر دیکھنا شما دیگر اسی دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پریاشق